تاوتریخوالی د یو ستر او نامعلومه حقیقت په توګه ګڼل کیږي او د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون تحقیقات کوي چې وسلواله نښته او د افغانستان په سرحدي سیمو کې د طالبانو نفوذ د تاوتریخوالي د زیاتوالي اصلی لامل دی چې د هغې له کبله حکومت نشي کوی په دغه سیمو کې روغتیایي، ښوونیز او قضایي خدمتونه وړاندې کړي، نه سړو ته او نه هم ښځو ته په خاصه توګه نشي کوی چې دا خدمتونه وړاندې کړي. برسیره پر دې باید وایو چې زموږ په ټولنه کې هغه ناوړه عرفونه چې حاکم دي چې د هغې په سبب میرمنې د سړیو پر پرتله غیر مساوي او ټیټ موقف لري او نشي کوی چې په هیڅ ټولنیز اړخ کې یا په هیڅ ټولنیز تصمیمونو کې برخه واخلي او حتی دوی نسی کوای چې د خپل شخصي ژوندونو په پریکړو کې خپل تصمیمونه واخلي او خپل شخصي ژوند کې دی پریکړه وکړي. په هر صورت موږ کولای شو وایو چې د ښځو په وړاندې د عمومي تاوتریخوالي او عمومي تاوتریخوالي په افغاني ټولنه کې یو ځانګړی هر اړخیز او نه منونکی حقیقت دی.
ډیره مننه ګروال صاحب. د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې دا مهال د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه څومره ده؟
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون دغه اعلامیه چې صادره کړې ده، اعلامیه صرف د 1400 کال برکې لري، یعنی هغه قضایي فقط موږ څېړلې دي. په دې گزارش کې چې په 1400 کال کې سرته رسېدلې دي، نو باید وایو چې په کمیسیون کې یوازې په روان مالي کال کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 3258 پیښې ثبت شوې دي، چې له دې پیښو نه 1351 فزیکي تاوتریخوالي پیښې دي، 1000 د جنسی تیریو تاوتریخوالی پیخی ثبت شوی دی، 1093 شفاهی او روانی تاوتریخوالی پیخی شامل دی. چی شفاهی او روانی تاوتریخوالی پاره باید زوایم چی تاوتریخوالی فقط فیزیکی تاوتریخوالی یا جنسی تاوتریخوالی نه ده، چیز مونږ په ټولنه کې لبد مرغه فقط دین او تاوتریخوالی ته اصلی تاوتریخوالی لوي کې، یعنی ک چیرته کومه خزه وهلسوی ټکلسوی مونږ وایو چې دغه خزه سره تاوتریخوالی شوی ده، اما نه، باید وایي چې شفاهي او رواني او کلامي تاوتریخوالی هم یو ډیر مهمه تاوتریخوالی ده چې زموږ په ټولنه کې ورته ډیره توجه نه کیږي، اما ډیر زیات تاثیر لري په ښځو باندې. لکه څنګه چې بعضي ثاني چې ښځو ته ورکول کیږي یا سپکاوی چې ښځو ته کیږي، یا مثلا ښځې د جامع یو مکمله او یو مهمه برخه نه ګڼل کیږي، بلکې هغه ته د یو بار په کچه په اکثرا کورنۍ او په زموږ په ټولنه کې کتل کیږي. او 1550 اقتصادي تاوتریخوالی پیښې ثبت شوې دي، چې د هغوی اصلي لامل هم د اقتصاد ضعیفه کچه ده په کورنیو کې او په ټولنه کې. او 1590 د هیواد په کچه هغه نور کوچني لاملونه دي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی سبب ګرځي. دا هغه ټول امارو چې په کمیسیون کې په روان مالي کال کې ثبت شوي دي.
ډیره مننه. تاسو ولې چې په روان کال کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی پیښې زیات شوي دي، د دغه پیښو د زیاتوالي لامل څه دی، ولې زیات شوي؟
که څنګه چې ما مخکې هم ویل چې تاوتریخوالی له ځان نه مختلفه ډولونه لري، لکه فزیکي تاوتریخوالی ده، رواني او کلامي تاوتریخوالی ده، اقتصادي تاوتریخوالی ده او داسې نور. نو ځکه د دې تاوتریخوالی لاملونه هم مختلفه دي، یعنی موږ نسو کوی په خپله جامعه کې صرف یو عامل ته اشاره وکړو او یو عامل وښیو چې دا د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي اساسي لامل ګرځي، بلکې مختلفه عاملونه په دې اړه کې دخیل دي. لکه څنګه چې تر ټولو لوی مهمې زموږ په ټولنه کې د ناوړه عرف حاکمیت ده، یعنی بعضې هغه عرفونه، غلط عرفونه، اشتباه عرفونه چې موږ په خپله ټولنه کې لرو، چې هغه د دې سبب کیږي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ډېر زیات شي. لکه څنګه چې زه باید یو کوچنی مثال ورکړم، کله چې کومه ښځه واده کیږي زموږ په ټولنه کې، نو دا کله چې مړی شهید شي یا مړ شي، نو دا بیچاره مجبوره ده بې له دې چې دا خپل وغواړي کونه غواړي، دا باید د خپل لیور سره واده وکړي. که لیور بل ښځه هم لري او ماشومان هم ولري، بیا هم دا مجبوره ده چې غوته کینی او غو سره واده وکړي. نو په دې کې نه د دې خوښي ته کتل کیږي او نه د هغه سړي یا هغه لیور چې ده چې هر څوک یې نه دغه خوښي ته کتل کیږي. نو دغه یو عامل دې ته موږ وایو بل د امنیت او پولیسوالیو او ولایتونو کې د دولت د واک نشټوالی ده. یعنی د امنیت نه درلودل په ټول زمونږ په ټولنه کې، یعنی په افغانستان کې، په اساسي توګه یو اساسي لامل ده د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي. د مجازاتو د معافیت شتون، یعنی اکثرا هغه خلک چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي سبب ګرځي، په لبده مرغ زمونږ په ټولنه کې هغه بخل کیږي او غوته معافیت ورکول کیږي، خصوصا په ناموسي قتلونو کې. باید زوایم لکه څنګه چې حتی د جزا قانون یو هغه چاته چې د ناموسي قتل سبب ګرځي یو مخففه حالت په نظر کې نیولی ده، چې دا خپل یو سبب ګرځي چې په ټولنه کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي کچه لوړه ولاړه سي. اداري فساد یو بل اساسي لامل ده د دې ناوړه پیښې او له موقف او له دندې نه ناوړه استفاده په جامعه کې. یعنی بعضې خلک دي کله چې دوی قدرت ولري او پورته پوستونو کې کار کوي، نو دوی له خپلو پوستونو نه، له خپل قدرت نه استفاده کوي او له ښځو نه ناوړه استفاده کوي. د عدالت نشتون یو اساسي لامل ده. او باید وایي چې د تاوتریخوالي د قربانیانو په مخ کې د لازم ملاتړ نشتوالی یو بل اساسي لامل ګڼل کیږي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي.
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدر منو اوریدونکو بیا هم شراغلست، تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواجاست. ګروال صاحب، د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یو له هغو مهمو ادارو څخه دی چې دیو له مهمو دنو څخه د شذو د حقوقو څخه دفاع ده. خپل دغه کمیسیون تر دا مهاله پوری په دې برخه کې څه کړی دی؟
دغه راپور چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون خبر کړی دی، په دې راپور کې موږ د هیواد په کچه د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي امر نه دی نیولی، صرف د هغو قضایو امر ده چې کمیسیون ته په روان مالیکال کې راجه شوې دي. نو هغه قضایي چې کمیسیون ته په روان مالیکال کې راجه شوې دي، د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون کلنی په دې اړه دا دي چې موږ له دغو قضایونو چې ما مخکې امر ویل، له هغو نه 310 قضیه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په منځګړیتوب حل شوې دي. یو سلو شپږتیا قضیه خوندي کورونو ته راجه شوې یا د امن کورونو ته راجه شوې دي. شپږتیا قضیه خپل هغه قضیه دي چې خپل شاکیان له هغه منصرف شوی دي، یعنی د هغه د پیګیرین منصرف شوی دي. یو سلو یو یا قضیه موږ پولیسو ته راجه کړی دي. یو سلو درست څلور دیش قضیه موږ سرنوالی ته راجه کړی دي. یو سلو اتنیوی قضیه محاکمو ته راجه شوی دي. او اته سو قضایو ته مشوره، حقوقي مشوره، او نوویش قضیه صحیح مرکزو ته راجه شوی دي.
ډیره مننه ګروال صاحب. د ورستی پښتنې په توګه د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون وړاندیز په دې برخه کې سړي ترسو اړوند ارګانونه د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوي په برخه کې کوټلی ګامونه واخلي.
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون بعضي واضح او سري وړاندیزونه په دې اړه حکومت ته وړاندې کړي دي، چې له هغې جملې نه اول دا چې د خلکو د ټولنیزو او انفرادي حقوقو او امتیازاتو په اړه د پوهې کچه او عامه نظر لوړول، په ځانګړي توګه په کورنیو او ټولنیزو اړیکو کې د ښځو د حقوقو دریز وضعیت لوړوالی ده. دوهم، په ښځو کې د ښځو د مالي خپلواک د منځته راوړلو لپاره د ښځو د عایداتي فرصتونو رامنځته کول. دریم، د ملي او خصوصي اداراتو په لوړو کچو کې د ښځو لپاره د اداري فرصتونو رامنځته کول او د هغوی شریکول په ملي پریکړو او پالیسی جوړولو کې. دریم، د اغیزمن استراتیجی رامنځته کول، یعنی د قانون او د بشري حقوقو هغه امتیازات یا هغه امکانات چې ښځو ته په نظر کې نیول شوی دي. او د هیواد د خلکو د کورنیو او ټولنیز ژوند څخه د تاریخوالي کلتور له منځه وړل دي.
ډیره مننه قدر منو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک لامو ملسه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری. آیا کله مو د ژمی په موسم کې تاوخانه جوړه کړی او یا مو هم د تاوخانی په کوټه کې ناشته شوی؟
مخکې دې نه چې تاوخانه جوړ کړي، مخته یو بل اتاق جوړوي، په کې تنور دی، بیا کې ور بلې ډوډۍ کې ډوډۍ پخې خپل پخایم دي.
معمولا ټول هو سمو کې چې هغه ډیر سړی دی، د زمي لخوا ډیر ووري کې یالته معمول و. په دوه شکل وی او رقم دی، ول دي تنور دی باندې خپل کې هغه خپل سي دی.
نه یو بغاره و کې چې حال ملسو محل او بیرون یو بس شرم خبره. او د سه پیخم راځي چې مسخد دغه ور واشه د زغوال په تاوخانه کې، نو هغه بیا غون ماشومان هم نشي، ماشومان دي مر خطر انده، دي غټان دي مر خطر ده.
د ژمی د موسم پر رسیدا سره د افغانستان په یو شمیر یخو سیمو کې خلک تاوخانی جوړوي او د همدغه تاوخانو پر بنسټ خپلې خونی ګرموي. موږ نننې ژوند په شیبو کې خبرونه همدغه موضوع ته ځانګړي کړې ده. د خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړ کړي او وګمه جبر خیل به درته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو، د تاوخانی لنومه معلومیږي چې تاو ګرمخت او خانه د خونی په معنا کارول کیږي او لډیره په خواره حصے کله چې د خونو د ګرمولو اسري وسایل نو رامنسته شوي، تاوخانی موجوده وي چې لا هم د افغانستان په یو شمیر یخو سیمو کې شته. د کاپیسا ولایت اوسیدونکو درې شپېته کلن قنداغه وایي چې په افغانستان کې د تاوخانی تاریخ ډیر لرغونی دی او دا چاره یوازې په افغانستان پورې اړه لري.
تاوخانه خو اوله کې خو په افغانستان کې په هغه ځای کې چې لرګي ډیر و، دیوالي بخاري هم وي، په دیوال کې به یې همداسې روبخانه جګه کړله، په اتاق کې به یې اور کاوه. هغه صحیح نه وه، دود ویم چې د اتاق ته راته او کله کله به د هغه اور نه بیا اتاق خلک پازابېدل، یرې به د اتاق خواته شمال راوړلې. نو بعد غنه چې هغه باندې خلک کوسو چې دا کنه ده، د ډېر مخکې زمانو نه، یعنی هغه سپینګیرو خلکو شخصي کولې، د ډېر مخکې زمانو نه تاوخانی شروع شوې دي. نو تا یو وخت کې تاوخانی په دې رقم سره جوړېدل چې تنور به په اتاق کې و، روبخانه به په اتاق کې وي. دیوالي خو به فقط هغه دیوال کې روبخانه وه، د دې کوټې په سطح کې وو تنور به ملته و. بیا کله چې لږ خلک پوس ول چې په دې کې دود هم وي، نو بیا د کوټې د باندې وایستله. په دې اوسني حالت باندې اوس په اطرافو کې اوس رواج ده، خلک لږ استفاده کوي او هیڅوک هم تاوخانی نه وي.
د نوموړي په خبره چې د تاوخانی لپاره یو تنور یا د کوټې په داخل او یا هم بهر کې جوړیږي او له تنور څخه روباخانی د کوټې منځ ته راځي،